द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دی نن د شورو ورځ د کال 2015 اکتوبر د میاشتې 28 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهارې 8:30 افغانستان کې اته واشنگټن کې د نهې ورځ د شپې 12:30 بجې دي. په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې درته زاش په خومن هرکلی وایم. لاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د څلور ورځو په سفر امریکا ته را رسېدل او نن به د امریکا د خارجه وزیر جان کیری سره لیدنه کوي او سبا به د صدر باراک اوباما سره ناسته کوي. په واشنگټن کې د پاکستان سفارتخانه کې راجمع شو پاکستانیانو ته خپل وینا کې وزیر اعظم د خپل ګوند په تیر 2.5 کال کې لاسته راوړنو باندې خبرې وکړي، خو په خپل وینا کې د قبایلي سیمو نه د خواوشا 2 میلیونه کډوالو هیڅ ذکر ونه کړ.
دہشت گردوں کی کمر ٹوٹ چکی ہے، ان کی پناہ گاہیں اور تربیت گاہیں ختم کر دی گئیں، ان کا نیٹ ورک ڈسمینٹل کر دیا گیا ہے، ان کی سینچریز ختم کر دی گئی ہیں.
امریکہ دا افغان طالبان یو مشر او هغوی لپاره چنده کون کی باندې بندیز لگولې دي، کوم چې دوی وای په افغانستان کې فوز او سیاسي مشرانو باندې حملو کې دغه پیسې کارول کېدي، او امریکا او روس یو لوازنامه لاسلیک کړي چې تر مخه به په شام کې د دواړو ملکونو جنگي جازونه د یو بل له محفوظه فاصله باندې عملیات کوي. او اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د څلور ورځو په سفر امریکا ته را رسېدل او نن به د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری سره لیدنه کوي او سبا به د صدر باراک اوباما سره ناسته کوي. په واشنگټن کې د پاکستان سفارتخانه کې راجمع شو پاکستانیانو ته خپله وینا کې وزیر اعظم د خپل ګوند په تیر 2.5 کال کې لاسته راوړنو باندې رڼا واچوله او یې ویل چې ملک د دریو غټو ستونزو سره مخ وو چې پکې لومړی ترخهګري وه. د ویل چې په دغه یې تر ډیر حد قابو راوستي او د کراچي او بلوچستان څخه یې د تشدد پیخي پورا د کنټرول لاندې راوستي دي. د ویل چې د قبایلي سیمو نه یې د ترخهګرو جالې ختمی کړي او د ترخهګرو پر ضد د ضربې اسب عملیات په کامیابۍ سره روان دي. د دوا وکړه چې ډیر ضرب ترخهګري ګردمل کې بیخي د جرلو ختمه کړي. د پدې کې د پوز د رول ستاینه وکړه. د پاکستان وزیر اعظم دوی مستونز د انرژي او بلل وی ویل چې حکومت یې یو شمیر پروژو باندې لاس پورې کړي او تر کال 2018 پورې به د ملک نه د لوډ شیډنګ مسله بیخي ختمه کړي. د خپل حکومت په لاس ته راوړنو کې دریمه د اقتصاد ستونزه پر ځای کول د یاد ک او وی ویل چې د ملک په مجموعي اقتصاد کې ډیر خواله راغلي او ګرانی یې راکمه کړي ده. د ویل چې د ملک د بجټ خساره 8.5% ته راکمه کړي. وزیر اعظم د پاکستان او د چین ترمنځ لوی تجارتي لارې پر سر هم خبرو کې ویل چې دا په لوی اقتصادي ګټې ملته راوړي. وزیر اعظم میاں نواز شریف د ګاونډي ملکونو سره د اړیکو خواهش څرګند کوي، ویل چې په افغانستان کې امن غواړي او پاکستان به دغلته امن کې خپل رول لوبوي. وزیر اعظم په خپل وینا کې د قبایلي سیمو نه د خواوشه 2 میلیونه کډوالو هیڅ ذکر ونه کړ، کوم چې د خیبر پختونخوا په مختلفو برخو کې د سخت مشکل سره وخت تیروي. امریکا د افغان طالبانو یو مشر او هغوی لپاره چنده کوونکي باندې بندیز لګولې دي، کوم چې دوی وایي په افغانستان کې یې پوز او سیاسي مشرانو باندې حملو کې دغه پیسې کارولې او په میلیونونو ډالر یې خپلې ډلې ته راغونډې کړې دي. دغه تن تاریخ هغه یادول کېږي خصوصي نړیوال ترخهګر اعلان کړی شوی دی چې تر مخه به یې د امریکا په اختیار کې تمامي اساسي د ده منجمد کاوه شي. د دې سره سم به تمام امریکایان د دغه تن سره د کاروبار کولو نه منع کوه شي. د امریکا د خزانه وزارت وایي چې دې تاریخ هغه په کال 2019 کې 4 میلیونه ډالر په خلیجي ملکونو کې د افغان طالبانو لپاره راجمع کړي وي. امریکا او روس یو یاداشتي دستاویز لاسلیک کړ چې تر مخه به په شام کې د دواړو ملکونو جنگي جازونه د یو بل نه محفوظه فاصله باندې عملیات کوي. د امریکا د دفاع وزارت وایان پیټر کوک د هغې پوښتنې د ځواب کولو څخه ډډه وکړه چې دغه فاصله څومره خودل شوې ده، خو ده ویل چې د امریکا هوایي عسکر په دې خبر دي چې څومره ده. د زیاته کړه که چیرې کوم حرکت غیر ذمہ واره وو او یا د دښمنۍ رنگ پکې ولیدل شو، نو دغه به د شوې لوزنامې خلاف وي. هغه لیکوک ویل چې د روس مطالبه ده چې دغه لوزنامه د میډیا ته نه څرګندول کیږي. د زیات کړه چې دلته ځینې ضابطې دي چې خیال وایي ساتل کیږي. د بشری حقوقو کارکوونکي وایي چې په شام کې د تیرو 3 هفتو راهیسې جاري د روس جنگي جازونو لخوا بمباری کې لږ تر لږه 400 کسان وژل شوي دي چې پکې دریمه برخه عام ملکي کسان دي. په سونو کډوال د سلوینیا په سویلي اړخ ورننوتی او دا سلسله د خالد او ورځې نه روانه ده. د سلوینیا چارواکي وایي چې د نهې په ورځ 4000 کډوال دغه ملک اوړېدلي چې پکې زیاتره ماشومان او ځوانان دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
واشنگٹن ڈی سی نه واغې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د امریکا په څلور ورځنی سفر واشنگټن ډی سی ته رسیدلې دی او نن څو شېبې وړاندې یې په پاکستانی سفارتخانه کې پاکستانیانو یوې غونډې ته وینا وکړه. په دغه حق باندې نور تفصیل مونږ د ډیو رادیو خبریال افتخار حسین څخه څو شېبې وړاندې اخستې دي. دغه ته ستاسو پام راګرځو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دلتا د واشنگتن زئی وخت مطابق تقریبا 2:30 بجې ډیر رسیدلې دي او 6 بجې دلتا د زئی وخت مطابق ماخام د پاکستان په امبیسی کې دلتا په واشنگتن ډی سی کې دا د څلور ورځنی سفر اولنې وینا وا. په دغه وینا کې د ناست خلک چې وو د اکثره د پاکستانی ټولنې خلکو ځکه دې ته د کمیونټي ایونت نوم ورکړو او په دې کې دوی چې کومه خبري وکړلې نو د ترهګرۍ پر ضد جګړه په پاکستان کې د توانای بحران دغې د حل لپاره د نواز شریف خپل حکومت څه کوي دا او دغه رنګ زیاتره هغه خبرې چې د نواز شریف حکومت سره د څه قسمه کارکردګي په تیر دوه کالو کې پاتې شوې ده په دغه اړه زیاتې خبرې کولې. زه به راشم اول ترهګرۍ ته په دغه موضوع چې کوم دوی خبرې ترې کولې نو دوی پکې دا واضح کړل چې دا یو داسې مسله وه چې تیر دوه کالو راهیسې د دې حقله یا په دې اړه باندې کوم داسې قوي ګامونه نه و اخیستل شوي او د خپل حکومت د یو ښه کارکردګۍ په حساب په دې ډول خبره کوله چې دوی بیا نه صرف په وزیرستان کې ضرب اس په نوم باندې عملیات پیل کړ بلکې په کراچۍ او د هیواد په نورو برخو کې. په دغه موضوع چې کله دوی خبرې اترې کولې اوریدونکو ته ووایو چې د دوی غږ هم موږ دوی ته وړاندې کوو او بیا نور تفصیل وایو.
ہمارے سامنے سب سے بڑا مسئلہ دہشت گردی تھا. 12 سال تک اس مسئلے کو نظر انداز کیا گیا. 50,000 سے زیادہ پاکستانی اس آگ کی نظر ہو گئے یا شہید ہو گئے یا زخمی ہوئے. ہم نے پوری سنجیدگی سے اس آگ پر قابو پانے کا عزم کیا.
دی پر خپل خبرو کې په اردو ژبه کې چې سوې لزبې نه چور خپل اوریدونکو ته وړاندې کوم. هغه دا چې دی وی د ترهګرې په دې ور باندې به قابو نومې دا یې خپل عزم او ژمنه ښکاره کوله. دوی دا خبر وکړل چې تر اوسه پورې تقریبا 5,000 خلک یا خو وجل شوي دي یا پکې ژوبل شوي دي د ترهګرې د لاسه او دغه رنګي دې مسلې ته کم پام نه وګرځول شوی. دین پس چې دوی کم دویمه خبره ترهګرې پر ضد جګړه کې د پاکستان په حق باندې وو د دوی د حکومت ته کارکردګۍ په حساب خبرې کولې نو وی چې د ترهګرو ملای ماته کړې ده د دوی شبکې ختمې کړې دي. دوی په خپل غږ کې صدا سي وای
دهشت گردو کی کمر ٹوٹ چکی ہے. ان کی پناہ گاہیں اور تربیت گاہیں ختم کر دی گئی ہیں. ان کا نیٹ ورک ڈسمینٹل کر دیا گیا ہے. ان کی سینکچریز ختم کر دی گئی ہیں. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے گا.
یعنی دغه ترهګرۍ په موضوع باندې دوی چې خپل کوم خبر کوله وې د دې ناسور نه ډیر زر چې دین خلک خلاص شي او پاکستان به ترهګرۍ په مسله باندې قابو مومي. مهم ټکی دغه چې شبکې او پټ ځایونه تاسو کتلې وي په دې پاکستان باندې د پاکستان ترهګرۍ پر ضد جګړې باندې ډېرې پوښتنې راپورته کیږي. هغه ته به وروسته راشو خو د دوی په وینا چې دغه ملای ماته شوې ده د ترهګرو پرڅینه ختم شوی دي او شبکې لمنځه وړي دي. د دین علاوه چې بیا دوی په دغه امبیسی کې ناستو خلکو ته خبرې کولې نو زیاتره د خپل حکومت اقتصادي کارکردګۍ باندې خبرې کولې او هغه اقتصادي کارکردګۍ کې دننه دا سړي خبرې وي چې د جی ڈی پی یعنی د پاکستان چې کم عمومي معیشت د هغه د ترقی نه واخلي تر وړو پروژو پورې خلکو ته خپل چې نظر په دغه موضوع باندې وړاندې کوو. په دې کې مهم ټکی چې وو نو هغه دا و چې په پاکستان کې به د بجلی بحران یا لوډ شیډنګ داسې ختم شي چې خلک ته به دا یاد نه وي چې ګینه آیا په پاکستان کې به بجلی په خوا تلاو کنه. دا د دوی یو داوا وه په یو ډول. اوس دوی چې کومې خبرې کولې په دغه وخت باندې غواړو چې د ډیور اوریدونکو ته د دوی هغه وړاندې کوو.
توانائی کے بحران پر قابو پانے کو ہم نے دوسری بڑی ترجیح بنایا. شدید مشکلات کے باوجود ہم اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں اور یہ تمام انشاءاللہ تعالی منصوبے جو ہیں یہ 2016 اور 2018 کے وسط تک مکمل ہو جائے گی.
دوی یوارې بیا د نواز شریف حکومت سي دي نو عوامو ته دغه نیټه ورکړه چې ګینی لوډ شیډنګ یا د بجلی کمې یا بحران به کله ختمیږي. کال 2014 نوالي تر 2013 یعنی په دغه دوه کالو کې دی وایي چې دا د بجلی بحران به ختمیږي. او د دې سره دا خبره مو کړه چې حکومت د دې ژمنه کړې ده د خپل حکومت خبره کوي او د انرژي د توانې لپاره یو شمېر پروژې چې دا وخت تل کړې دي. د دې تر څنګ یو ډیره غټه بل اقتصادي موضوع باندې خبرې وکړلې او دا د نواز شریف حکومت چې دی کله نراغلې دی په دې اقتصادي د چین سره چې کومه یو غټه لوزنامه ده پاکستان چین اقتصادي پروژه یا منصوبه په دې باندې دوی خبرې وکړلې وی چې د دې سره به یو ډیر غټ اقتصادي انقلاب راشي. که څه هم دا وخت د ډیرو پښتنو سره مخ ته د وړو صوبو په ډیر زیات تحفظات دي دوی هغه ته کم پام راونه ګرځاو خو ولې دوی چې دا د ترقې ضمانت دي دوی په خپل ټکو کې صدا سي وره.
مې سمجھتا ہوں کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا منصوبہ انشاءاللہ پاکستانی معیشت میں ایک عظیم انقلاب کا باعث بنے گا.
دی وای چې عظیم انقلاب دی لوی انقلاب سبب بدا جوړیږي. اوس دغه انقلاب دوی د پاکستان او چین ترمنځ د شپږ سلویخ بلین ډالرو دغه پروژې خبره کوي. دا د چا لپاره به انقلاب وي؟ دغه د پښتنو په سیمه کې هم د پښتنو سره مخ کې د ډیرو شکونو د لاندې دی دا پروژه او د وړو صوبو هغه تحفظات په خپل ځای باندې دي. خو دوی په واشنگټن کې دننه یا د امریکا کې لک تر لګه تقریبا سرکاري شمیرو تر مخه چې 15 لک پاکستانیان دا وخت اوسېږي د هغوی لپاره دغه وینا کوله چې ګنې په پاکستان کې د نواز شریف حکومت د اقتصادي ترقۍ لپاره کمې غټې پروژې کوي.
ډېره مننه افتخار حسین ساسي، ډېره مننه دغه تفصیل وړاندې کولو، ډېره مننه. د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف امریکا ته دغه سفر په حق لا سړنیز نظر منګه د ډیو رادیو سړنکار پیر زبیر شاه څخه څو شیبې وړاندې اخیسته.
ټیکې د درې بنیادی خبرې د کړې دي. یو خو تر هغه خلاف د کوم جنگ دی هغه خبره ده، نو ول باغ را واخلو. تر هغه خلاف د جنگ کې د کیسو کړ چې مونږ په دوی چې کوم پناګان وي او چې کوم دا دی اډي وي او په اشاره هم د ضرب عذب طرف اپریشن تا ورکړه چې هلته کوم موجه شمالي وزیرستان کې شوی دی. خو هغه چې تاسو وګوري هغه یو دی اپریشن شروع کړی دی، خو ایمانه دی خیال چې تر هر غری نورې چې کومه اډی دی چې کومه پنجاب کې دی کومه په کراچی کې دی هغه باندې دوی صحیح لاسونه اچولي وي. او دین علاوه دوی سره هغه ګروپونه چې کوم دی لکه لشکر طیبه شفا او حافظ سعید د شو په دوی باندې هم دوی لاسونه نه دی اچولي، نو په هغه کې هم لا شک شته. او چې کوم دا جنگ دی او چې کوم دوی دا نېشنل اکشن پلان جوړ کړی او په هغه کې هم ډېرې خبرې را روانې دي او پوره هغه امپلیمنټیشن نه لا شوی دی او نه ماته ښکاري چې دا به کیږي. دومره خبره چې کوم دوی وکړه هغه پکې د اکنامیک کوریډور خبره وکړه او هغه کې دا و چې دوی به انقلاب راولي په دې علاقو کې. نو کنن تاسو سوچ کړی په پاکستان په پارلیمان کې په سنټ کې چې کوم نېشنل های وی اتارټی دا هغه په سنټ کې ویلي دي چې کوم مغربي روټ ته او کوم مشرقي روټ ته په دې کې کوم پیسې ورته غشمې دي اګه ډېر زیات فرق دی. دوی چې کوم مشرقي روټ ته هغه ته دوی لکه یو سل او لس بلین هغه ایښي دي او چې کوم مغربي روټ چې کوم کې پښتنو او بلوچ علاقې راځي هغه ته تش شل ارب روپیه ایښي دي. نو مطلب دا دی چې مکه کوېشن بیا راځي چې څنګه افتخار خبرو کړه چې وړو صوبې تحفظات دي په دا په کار خدا دی چې دا یو لس بلین دی په مغربي روټو لګي چې په دې چې دلته ډېر ضرورت دی او هغه علاقه ډېر ریلیونټ دی ټول پروجیکټ لپاره. نو هغه کې هم خبرې شته او درم چې کوم بیا د خپل کارکردګۍ خبره وکړه سیاسي واقعي به یو دا وایو چې بالکل اکنامک چې کوم معاشي حالت دی هغه سنا څخه شوه دی خو هغه د سو کال نه چې کوم حکومت پالیسیانې وي هغه اوس لکه فائدہ راوړي ملک ته دین علاوه چې کوم د بهر ملکیان پاکستان دی چې دوی واپس کلی ته الته ملک ته پیسې لګي پاره کې ډیر فرق راغلی دی لکه دین علاوه د تیل قیمتونه کم شوې دي نو هغه باندې هم ډول ملکونه کې فرق راغلی دی او پاکستان کې هم فرق تاه کې څه شک نشته خو اغن بیا خبرو مکه چې دی ټول خبرو پښتنو ته پښتنو سیمو ته صفایده ده او هغه ماته فلحال اس نخکاری او تاسو خیال کړی شل لکه تاسو تاس قبایل چې کوم دی چې کوم د دروازه خبر وکړه هغه په هغه مخ کې دا به درشوي دی او هغه واپس د اس پروګرام نه خوړو چې را دی بکل زی د سم مخ کې ورته پلان دی د بل تکومې لا کې تبعی شوی دا او به څنګه جوړی او نو هغه ډیر ضروری و چې په کار چې دا خبره خامخا کړی وي پکې او دین علاوه سیاسي تور خو د کوم سیاست دی اغه ډیر کمزور دی په خپل ملک کې الته فوج باقاعده کوم فارن پالیسی دا دفاعي پالیسی دا مکمل دی په لاس کې دا او نواز شریف سره په سچ په لاس کې دا څه نشته چې سمره د څه بیانول دلته نن خلکو ته
بلې پیر سپتا سي ذکر دغه کډ کډوالو کډ پاکستان د قبایلی سیمو نه چې خو شه 2 میلیونه کم کډوال به کور شوې دي وزیر اعظم په خپل دغه وینا کې یو لفظ هم دغه کډوالو د لپاره ذکر نه کوم چې دغه ملک وګړي دي او د دې ترڅنګ یو شمیر نور د وړو ستونزې چې د وړو صوبو چې کوم ستونزې دي په هغه باندې د وزیر اعظم لخوا کوم وینا مخې ته رانغله د دغه کته تاسو سیړنه کوي نو تاسو ورته په کوم نظر ګوري
نو ما خو اگزیکټلی دا څنګه ما تاسو ته ویل کنه چې لکه کوم یو خو الته پالیسانه دي چې کوم ملک روان دي ما تاسو ته مثال درکو د پاک چین چې کوم معاشي راداري ده دا اکنامیک کوریډور دی په دې کې مله سوی چې په کار خو دا و چې دا کوم یو سلس بیلنه روپی دي دا مغربي د راداري ته ملاوي چې کوم پښتونې علاقې دي چې الته په کار دي تر خرګل لاس دا لاس نجات کال وجه را متاثر شوی دي الته په کار او چې داسې پالیسانی وي او بیا داسې وي چې کوم لکه دنن په هغه کې په دومره تکلیف کې د سبا خو به یادې ضرب اعظم او د خلکو ته یاد کو خو دې ضرب اعظم چې کوم ریل متاثر خلک دي چې کوم پښتانه دي کوم قبایل دي کوم وزیرستانیان دي باجوړ والدي محمد او رغزو پورې او خبر شو دا ټول کسان دوی ذکرونه کو نو اگر نه د کوم دا وړي صوبې دي چې کوم نور مور کومونه دی پاکستان کې او وی چې کوم دا ادم دا کوم دا تحفظ دی د کوم سیاسي مسلې دي هغه کې به دوی ته ډېر مشکلات راځي په دې چې حکومت ته پکاره چې هیڅ ذکر کړی وي چې څه پروګرام دی او څه نه دی هغه دې تر ذکر هم نه کو
ډېر مننه پیر صاحب تاسو ډېر مننه
ډېر مننه
د امریکا په کال 2001 ستمبر یو لسمې تر هغه ری پیخه کې تورن د یو قیدی په ګوانتانامو کې اوریدنه شوې ده په دغه باندې زموږ همکار زید خټک تاسو ته د وایس اف امریکا یو راپور وړاندې کوي
د سپتمبر یو لسمې نیټې تر هغه بریدونو منصوبه بندې باندې تورن ګوانتانامو به نومې زندان کې پراته 15 مشکوک تر هغه دفاع وکیلانو نه په ورځ بحث کړي چې سرنګ دغه بندیان د خپل ځانونو دفاع کولی شي حکومت له طرفه مقرر شوی وکیلانو تقریبا یو ساعت پورې کرنل جیمز پال چې دغه پروسې جج دی په وړاندې بحث کړي چې سرنګ دغه 15 واړه مشکوک تر هغه بغیر لسه قانوني امداد او ځنی خفیا دستاویزاتو تر رسایې خپل دفاع کولی شي د امریکا میامی هیرال نومې ورځپاڼه کې چاپ شوی راپور تر مخه جج پال ویلي یو ممکنه طریقه چې د بحث ورستو مخه تراغلی هغه دا کېدی شي چې دغه بندیانو ته یو مرکزی وکیل تر رسایي وي او نور یې همکاران وي دغه ممکنه انداز تر مخه به د حکومت لخوا مقرر وکیلانو سره دومره اعتبار وي چې د حکومت خفیا دستاویزاتو کتنه وکړي شي جج دغه فیصله لا جاری کړی نه ده خو د 9/11 تر هغه حمله مرکزی ممکنه منصوبه ساز خالد شیخ محمد وکیل ډیوډ نیوین ویلی د کیدیانو لخوا وکیلانو په لار خفیا دستاویزاتو ته کتنه سره به کیدیانو ته ثانوي یا محکومانه حیثیت ملاوشي دغه کاروای نور برخه به شروع پورز بیا شروع کیږي کل پورس د مقدمه لومړی کاروای په محل یو قیدی ولید بن اتاش چې تعلق یې یمن سره دی او پر تور دی افغانستان کې د القاعده کام چلولو خپل وکیلانو ته ویلي چې دی په دوی نور باور نه لري. د ویلي تر دې دمه دوی د اوږدې مودې راسې هغه مسلو کوم حل نه دی راوباسلی کوم چې ګوانتانامو بې نومې زندان کې تر ټولو سخت امنیت زندان کې دوی ته ورپېښې دي. د عدالت نه پوښتنه کړي دی څنګه د ځان نمایندګي کولی شي. بناتاش هغه پنځه ممکنه ترهګرو نه یو دی چې پرې د سپتمبر یولسمې ترهګر حملې د منصوبه بندۍ تور دی. د فوز وکیلان وایي بن اتاش د القاعده مشر اسامه بن لادن ذاتی محافظ هم پاتې شوی. د یو بل ممکنه ترهګر امار البلوچی وکیل جیمز کانل ویلي د ځان نمایندګۍ کولو مشوره به چاته هم ورنه کړي. فوزي عدالت کې یو ملزم ته د ځان د دفاع حق وي خو باید دی د نتیجو نه هم خبر کړی شي. دغه مقدمې جج باید په دې یقیني وي چې دا فیصله ملزم په خپله رضا او روغ صحت کړي. د حکومت وکیلان د جج پاول ممکنه طریقه کار سره راضي شوي خو ځینې واړه بدلونونه یې تجویز کړي. دغه خبره د دفاع وزارت لخوا جاري شوي بیانیه کې شوي خو د بن اتاش وکیله شرل بورمان ویلي ورته وخت په کار دی چې د جج ممکنه طریقه کار بن اتاش ته واضح کړي. دغه اورونه کیوبا کې د ګوانتانامو بینو میزندان کې ترسره کیږي او واشنگتن سره نږدې فوزي مرکز فورټ میډ کې نیغ په نیغه ټلویزیون باندې کتل کیږي. دغه لړکی د رسمي مقدمې لیټه لا نه دی اعلان شوی.
په شام کې د جنگي الوتکو لخوا په بمباری باندې د امریکا او د روسیې ترمنځ لوزنامه لاستیک شوې ده چې تر مخه به یې د دواړو ملکونو جنگي الوتکې د یو بل څخه په محفوظه فاصله باندې خپل عملیات ترسره کوي. په دغې باندې نور تفصیل تاسو ته د وایس اف امریکا راپور کې زموږ همکار نوشیروان قلندر وړاندې کوي.
د امریکا دفاع محکمې پینټاګان ویان پیټر کوک د امریکا او روس ترمنځ لاسلیک شوې دواړخیز رضامندۍ په اړه ویلي دي چې د روس په خواست د یاداش تفصیل نشي ښکاره کولی خو وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ شوې لوزنامې مقصد په شام کې د امریکا او روس جنگي جهازونو فضايي فاصله محفوظه جوړول دي. پیټر کوک زیاته کړې دا وضاحت نشي کولی چې د دواړو ملکونو د جنگي الوتکو ترمنځ به فاصله څومره وي. د دین وړاندې د پینټاګان یو بل ویان نیوی کیپټن جیف ډیویس د لاس لیک په اړه ویلی وو چې دواړه هیوادونه غواړي په شام کې د فضايي الوت په وخت جازونه د اتفاقي حادثو نه بچ شي.
It's narrowly focused on airspace safety. It's not an agreement, as you know.
دا معاهده نه ده بلکې د دواړو ترمنځ یو داسې لیک شوی یو والد چې ټوله توجه په فضا کې جنگي الوتونه محفوظ جوړول دي. معاهده لا ځکه نشي کېدی چې امریکا په بنیادي توګه د روس هغه هلو ځلو خلاف ده چې څه دوی شام کې کوي. پیټر کوک ویلی دی د معاهدې تر مخه به د دواړه خواوې په ځمکه باندې یو داسې هاټ لاین جوړوي چې د جازونو الوت په وخت د یو بل سره په اسانه رابطه کېدی شي. ویان وایي چې دواړه هیوادونه به د دې پابند وي چې یو بل سره استخباراتي معلومات شریک کړي. د یادونې وړ ده چې د لوزنامې وجه د تیر خالی په ورځ شام کې د امریکا او روس جنگي جازونو یو بل ته ډیر زیات رانږدې کېدل وو. چارواکي وایي په دغه مهال جنگي جازونه د لسونه تر شل میله پورې یو بل ته رانږدې شوي وو او د سه اتفاقي حادثې نه بچ شوي وو. د یادونې وړ ده چې د تیر یو کال راسي امریکا شام کې د تندرو اسلامي ډلې داعش یا اسلامي ریاست وسلوال په هدف کوي او روس هم د ستمبر دیرشمې نیټې څخه په شام کې فضايي بریدونه کوي او وایي دوی هم داعش ډله په نښه کوي. خو امریکا او په شام کې حق غوښتونکي وایي د روس زیاتره بریدونه په هغه سیمو کې ترسره کیږي چېرته چې د اسلامي ریاست وسلوال نه وي. بل پلو ته د امریکا استخباراتي ادارې یو چارواکي وایس اف امریکا ته د نوم نخ کار کولو په شرط ویلي دي د شامي صدر مرستیال ځواکونه د روس او ایران په مرسته د ملک په شمالي غربي سیمو کې حکومت مخالف قوتونو په ضد کاروایی کوي او دغه چارواکي خبرداري کړي ماسکو او تهران دواړه په دغه هیواد کې لګیا دي خپې نورې خخوي او خپلې هڅې نورې هم توندې کړې دي. خو وايي د روسي جنگي الوتکو د مرستو باوجود بیا هم حکومت پلاوه شامي ځواکونو څه خاص کامیابی نه دي حاصل کړې. د استخباراتي ادارې دغه چارواکي دا هم ویلي چې د صدر بشار الاسد مخالفه ډلو په سیمه کې جګړه نور هم سخته کړې ده. د دې ترڅنګ د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال جوزف ډینفورد د نهې په ورځ د عراق کردستان سیمې مشر مسعود بارزنی سره لیدو په وخت ویلی دی چې د کردانو او امریکا دشمن شریک دی. د یادونه وړ ده چې د عراق په شمالي سیمو کې کردانو د امریکایي جنگي الوتکو په مرسته د داعش وسلوال دغه سیمو کې په شا تمبولی دی.
په ترکیه کې د انتخاباتو په حق لبان د وایس اف امریکا راپور زموږ همکار محمد لمیر وړاندې کوي.
د دیار باکر بار اسوسییشن صدر او د بشري حقوقو لپاره جنگیدونکو ستر وکیل طاهر الیک ترکیش چارواکو نیولی او د سر جرم لګولو بیرته یې په جیل کې چولی. اندازې دي چې په هغه د ترهګرۍ د پرچار تور دی. د ویلیو چې پی کے کے یاغي ډله کورد خلک ترهګر تنظیم نه ګڼي. خاغلی الیک د ترک امنیتی عسکرو لخوا د کورد یاغیانو پر ضد کړي کاروایانو کې د جنگي جنایتونو مرتکب کېدو تورونو پلټنې هم کولې. ایما سینکلیئر ویب چې نیویارک امریکا کې میشت هیومن رائټس واچ ادارې سره کار کوي وایي الیک گرفتارې په کورد ټولنه او کورد پلاوه سیاسي پارټۍ ایچ ڈی پی باندې روانې وړاندې کاروای برخه ده.
Well, I'm completely appalled that Tahir Elchi has been arrested in this way. What Tahir said falls firmly within the boundaries of free speech. He's one of the leading human rights lawyers in the country, and there is certainly a huge wave of detentions against
Da wai dera khafa shwa che khabar shwa che Tahir Elik ye pa de double giraftara kade. Tahir چې سوای هغه د وینا د ازادۍ په زمره کې راځي بل دا چې هغه د بشري حقوقو لپاره ډیر کار کړي او دا مهال ترکی کې د غټولو خلکو پر ضد راغستل شوی سوک چې د کوردیش پارټۍ په حق کې خبرې کوي تر دې چې واکمنو منتخب خاروالان هم په دې کې نه دی بخلي. د ترکی واکمن او خپل صدر اردوان ایچ ڈی پی د پی کے کے یاغي ډلې برخه ګڼي خو بیا ایچ ڈی پی سیاسي ډله دا تور ردوي. د حکومت لخوا دا اوسنی چاپامار عملیات په داسې حال باندې هم کیږي چې ترکی کې پارلمان انتخابات د نومبر په اولنې نیټه ټاکل شوی. کورد پلاوه پارټۍ په تیر انتخاباتو کې غټه کامیابی موندلې وه او هم دغه د لاسه دوی د صدر اردوان ای کے پی پارټۍ د دیارلس کالو حکومت ختم کړی و. په ترکی کې د کورد پلاوه ځایونو نه ډیر د وټونو ځایونه د خراب امنیتي حالاتو په اساس نور ځایونو ته کړی شوي خو بیا دا خبره د ترکی انتخابي عمل مشر ادارې تر مخه غیر قانوني ده. چنګیز اختر چې د استنبول سلیمان شاه یونیورسيټي کې سیاسي علوم خای وای د نومبر ټاکنو په اړه اندېښنې ریشیوی.
HDP is really playing the game in terms of parliamentary democracy but huge doubts and
دی وای HDP د پارلماني جمهوریت په لبه کې د هر چا وړاندې ده خوشکوک او اندېښنې هم اوس غټ ځای لري او هم ځکه حالات ډیر نازک دي. زیاتره نظر پښتنې خای چې دا وار بیا HDP پارلمان کې ډیر سوکې به وګټي او ای کے پی به رستو پاتې کیږي. سارنه کوونکې غنی د انتخاباتو پر سر به دواړه سیاسي ډلو یعنی ای کے پی او HDP ترمنځ تاوتریخوالی نور هم زیاتیږي. خو بیا ترکی کې روان کورنی حالاتو د یورپی ائتلاف مشرانو اندېښنې نور هم سیوا کړي او سړنکاران غنی دی حالاتو کې د ترکی یورپی ائتلاف ته د ننوتو امکانات ډیر کم شوي. کاری د یورپ په ساحلونو د کډوالو او ماجرو ماتې دو د لاسه د یورپ مشران دا محل د ترکی هر بد خبره باندې خبره کاږي. د دې هفته په سر کې جرمن چانسلر انګلا مرکل ترکی ته هم تلوا د دغل تویل ډیر داسې عوامل دي چې یورپی ائتلاف ته دغه لقبله ترکی سره نور د نږدې نه کار کول غواړي لکه د کډوالو بوج یو بس سره شریکول د ویزو اسانتیاوي او د غیر قانونه کډوالو بیا واپسی هغه خبرې دي چې مونږ په یو بس سره غټوري خبرې کولې شو. خو بیا ایو دا محل خالی خبرې هم کولې شي چې ترکی دوی ته روان د کډوالو د ماجر رو غټ شمیرې مخاوني سي. ترکی دا محل هم 15 لکه کډوال په خپل خاور زغملي دي چې دغه سیمه د کډوالو د هر چا نه زیاته غټ شمیره ده. خو بیا د ترکی مشران په دې اندېښمن دي چې آیا د ترکی نور سره هم غاړه کې خودو سره به دوی ته د ایو غړیتوب ملو شي او کنه. یورپی مشران د ډېری مودې نه په دې لاس نیولې دي چې ترکی د یورپی ائتلاف برخه جوړ کړي او د دې علت دوی د ترکی خراب سیاسي فضا خراب امنیتی حالات لکه د اکتوبر په 11 نیټه سیاسي جلسه کې شوی بمی 14 نه او د کورد لګکایو پر ضد د ترک حکومت انتقامی کاروایانی دي.
زموږ نور دغه د ډیور اډیو د خبرونه په تیزه کې پاتې رسیدي کې تاسو نه خپل اجازه خاورزه ته واړو خاطه وبادو سید الله فمان.